طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم نن او سبا به د افغانستان په شلو ولایتونو کې واورې او بارانونه وي. د هوا پیژندنې د ریاست له وړاندوینې سره سم د سلنګونو په شمول په ځینو سیمو کې به تر 30 سانتي پورې واورې وورېږي. د دې ادارې د باران اندازه بیا له 45 ملي تر 50 ملي متر پورې اټکل کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو د فوائد امې وزارت ویاند هم ویلي دي چې د واورې ورېدو له کبله د سلنګ لویه لار بنده شوې ده. د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واورې ورېدو له کبله تر 3 ورځې وړاندې تړل شوی و نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن په خبر پاڼې کې ویلي چې دا هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی دی. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو ساحه محدوده شوې وه چې له کبله یې دغه هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې وې. یونانی رسنیو راپور کړی دی چې هغه څلور افغانان بعد چې د موریا په نوم د کډوالو په کم کې دور لګیدنې په تړاو به بند محکوم شي وو یو ځل بیا استناف محکمې ته حاضر کړي. دغه رسنیو لیکلي چې دغه افغانان په 2020 کال کې د لیوس پوس په موریا کم کې دور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو له کبله په 10 کاله بند محکوم شي وو. د یونانی رسنیو د راپور پر بنسټ دغه کسان به روانه دوشنبه بیا استناف محکمې ته راوغوښتل شي. په موریا کم کې چې د 2020 کال د سپتمبر راتمه د کورونا وبا پر مهال ور ولګید د کابل شاوخوا 10,000 کسان بے سرپناه شول. تر هغې غمیزی 15 ورځې وروسته یو 30 کلن افغان په پیښه کې پر لاس لرلو اعتراف وکړ او د خپل ملګرو نمونې هم په ډاګه کړل. او یو پخوانی امریکایي ډیپلومات چې وبا ته په 40 کاله جاسوسي اعتراف کړی دی، ویکتور مانیول، چې یو موده په بولیویا کې د امریکا سفیر و، په محکمه کې ومنل شو له 1991 څخه د کیوبا کمونست حکومت ته د امریکا پټ معلومات ورکول. نوموړی 83 کلن دی او پخوا یې ځان بېګناه ښودلو.
آزادی ملمه. السلام علیکم. د آزادی ملمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم ملمه کړي چې په افغانستان کې د خپلو لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لاړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. شاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړي او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې شاغلی خورم، ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه سالی صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ یم چې تاسو سره مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او عصري کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایفو ته لاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستۍ دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی بیا استاذۍ ته راځي. نه دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کو وای هڅه وو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي، ما په دې باندې پوکس وکړل چې کوم فاکتورونه دي یا کومې لارې دي چې موږ استادان په هغو باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش وو یا د کلاسونو تعداد وو چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګي ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعت کار وکړي. دا پاکیج وو چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او دوی خپل چایسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم 2.5 کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله ناکله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغسې خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستانه ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د 40 کالو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنی شرایطو کې، په مخکینیو لسهاو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي، او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي، او که هیواد ته هم ګرځي بیا دوی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یوه ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړو زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زښته زیات دي، نو هر سړی بیا نه شي کولای چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یوه غټه ستونزه ده او اوس هم پیلاندې د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري هغومره په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره، د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته هغه کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ټریننګ شوي وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوعوریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي، نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغو ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کیږي، ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي، په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خورم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې. ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویلی سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستاندردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا 150 کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو، استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنۍ هېوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې. هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل، او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل، بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای، دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فاکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دوی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغه ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغه ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دوی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړل شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لاقل په یوه مسلک کې که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیرۍ په بخش کې وي که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید د طب د پوهنځي رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لاقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغه لاقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضي په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله، خورم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هېواد څخه خلک په وتو دي چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دا دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي او هغه بخش کې د کافي تجربه نه لري، کافي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هېڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې د ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هېوادونو ته تداوۍ لپاره ځي او انجینران به هم په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخه وي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډېره مهمه ده. که دا په یوه ډېر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي، کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولی شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغېزې دي چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دي بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغسې پرمختیایي هیوادونو کې د شیزینه متخصصانو دروزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستان ځینې متخصصې شزي دروزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي په بیلابیلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چیرته په داخل کې زمینه سازی د دې وشي او هغلته کافي ظرفیت لرو په هیواد کې کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډیره مهمه زما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا 1.5 میلیونه خلک اوسیږي، نو په 1.5 میلیونه کې تقریبا نیمایی ښځې تشکیلوي. که چیرته هغلته په داخل کې د اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دیته دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډېره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دیته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډېره یوه مهمه تخصصي رشته ده، او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم میرمنې ته ضرورت دی، نو دا تشه امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي. ما په نظر باندې که چېرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نه شي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېدی، عین تعلیمي نظام و، په هغه ځای کې مستزان و، په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې د تشکیلات چې دي، د په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ ډاون ورته ویلی شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي، او په نوره نړۍ کې اکثره تعلیمي ادارې پانتونونه چې دي هغه خپل پالیسۍ جوړوي، خپل بجټ لري، او خپل هغه استادان هایر کوي یا استادان استخداموي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه دا ډېر سنټرالایز سیستم دی، ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خانه، کابل د خانه، بیا د ولایت د خانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دا دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لری پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بله مسله دا ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي، بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نه سي، چې دا هم په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې خورم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یوه استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضی استادان د افغانستان خپه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. هغلته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاگرد سره تشدد کېدی، شاگرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه تا ته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاوو مشکلات و. فقط استاد د دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دغه یو ډېر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډېر تهدیدېږي، په نمرو باندې تهدیدېږي، حتی ویل کېږي، او په خارجي نړۍ کې بل خصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډېره خرابیا کیږي، او شاګردان په ډېره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډېره خوشحالۍ باندې یونیورسيټي ته ځي، پانتونو ته ځي، او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلی خورم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نه کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره مغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مسله زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و، او په هر څه باندې هغه پوهېدلو، خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ترې کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقه مندۍ باندې وي، که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیری ته وکړې، هغه وي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو خیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی وایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه وایي زه په فزیکم پوهېږم، زه په ریاضیم پوهېږم، زه په هندسم پوهېږم، او که چېرته شاګرد پوښتنه ترې وکړي او دی په هغو ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخ کې بې ادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري، او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنۍ هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي، او هغه وویني شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بالخصوص دی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، به د دې نه چې ماته ووایي، ماته به وویل چې وای اپرچونیټي ده په پوهنتون کې، دلته یو جاب دی په پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد د حالت نه پوهېږي، د شاګرد سره په موږ شکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي، او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپله تجربه نورو سره شریک کړي، په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو موږ ته داسې دی لکه مایی ته چې اوبه دي، هم دومره ارزښت لري، او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده، او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقطونه وکړل، خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص د هغو استادانو لپاره، ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې، چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه، دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغه وخت کې شوي و د جمهوریت په وخت کې. نو په هغه وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل چې دا ډېر کم معاش دی، او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه معاشونه ورکړل شي. دی د کلاس سایز چې دی تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله، خوران سه په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغه ته څه وایست چې نړیوال پانتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه وس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوص د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هر بخش کې د دې لپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنۍ هیوادونو کې زده کړې وکړي نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي، او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي که هغه هر برخه وي په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقاتو لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ یا حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم،
ډیر مننه چې د ازادۍ میلما پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبري مو کړې، خپلې تجربې مو سره شریک کړې، دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلباس خندام غلوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے